له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشا مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشا هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کیدی شي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار په یوه ځانمرګي برید کې 40 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب، د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکي اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
مننه کوم ملالۍ بشیر. اوس هم د اجمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان به په کډه سره باور
د زهرو کاروان کله تر بابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کوي او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي، نو 2 لک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمېر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمېر معتادینې وژلې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یوه اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو له خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمه د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2130 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویم ډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2500 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتلې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیولې چې غوښتلې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی په وینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارلې دي.
له حدیث پردیس نه په مننه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.5 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولي. د کابل په پولیسو خطه سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشه یي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي، خو پایلې د پخوا په څیر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو تر څنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دې ابتکار هرکلی کوي، خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي، ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشه یي توکو زیان تر ډېر حده د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 14 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل سو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
زیاته پاملرنه شوی چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي، د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشنبې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوي جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کمه شوې، خو دا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر ورکړه کیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه سي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ ته تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خدا چې کتون کې ورته سره نظر لري. زموږ همکار مرسلین ارسلاله اشرف ناصری سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړي چې هغه ورته په جواب کې داسې وویل.
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه احکام ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځي نه سي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بله ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي اما یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خسمه کې په نشئی توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متعدین وژلې دي. دوی د متعدینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوی نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرام ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خپرو شویو خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې مې وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو اسکلن فرید چې له 15 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر وږدی سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ځله مې تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپلو سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو ویشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمیو ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسم معتادین په چاقوګانو ووهل، هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي او همدا فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشه یي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
څه موده مخکې د پولیسوخته سیمې شاوخوا اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په ښکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخوا سیمه کې غلاوې او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسوخته لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قوماندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بشیر مجاهد که څه هم تر پولیسوخته لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې یې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شایي تر پله لاندې یو شمېر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسوخته معتادین یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بېلابېلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسېدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یوه څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. 45 کلن فاروق چې له 45 کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوه علتونه دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځند ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لیږوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بېلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمېر کابل ښاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسوخته څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسېدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2,000,000 افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کېږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینوارې راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دوربابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو 10 کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاکو کلارو کرلو هم 2,000,000 روپۍ به تر اخلو او سړی به چکن دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چکن دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاقو پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به موږ 2,000,000 روپۍ ناغی او نور به چون دی د قانون منګولو ته سپارو، ځکه چې هغه کسې به بیا قانوني سپینګیري او دا بیا چکن دی نه سپارو سنی بدرومې هله به څوک پوښتنه کا.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پریکړې کولی شي چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغه سي قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولای.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هیڅکله بیا نه ماته کې چې قانوني تړون او قومي فیصله څوک وکا نو هغه بیا په یو وخت کې هغه بیا نه ماته ونکي، ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او پاناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې څنګه خپلې لارې د شینواري مثال په هغه شینوارو په لارو باندې
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دوربابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړۍ په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونیزه خپرونه اورئ چې په منځنۍ سپه 1290 او FM 100.15 خپرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطې دوکان، دو موټرې او کورونه یې درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل عدد څخه واورو.
تقریبا زه 1/4 کلن یم، 12 پاس کړی یم، په دوه درې ژبو باندې خبرې کوی شم. ما یو شریکو په دوکان کې دین دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. یو ورځ راته وویل چې والله دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه وښمه نور نه وښمې. ما لکه چېره مر دی که نه، دغه شی زه هم در سره وښمه چې باقیمانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې ومیلدو که نه، چې ده سره بیا شی پروت ده. ما له وایلکه څنګه حساب ده، وایي والله دغه شی ده. ما لکه بیا مر دی که نه، دا هم در سره زه وښمه. دغسې په دغه حساب باندې وروجانه ګله زه خپله نشې شوم. نشین مخ کې چې کومه ژوند ما و هغه ډیر خوا، موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتې یم که نه، نو دا غونډ شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلام لا خو نه راتلله مونږ ته، موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم. سړی قرضدار کوي، قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نشي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دې نه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هیڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت د په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي. لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غونډ غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جوړا شو راته وایي پلاره، نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره، تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جوړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي. ځکه دغه شپخانې ته راغلم چې صحتیاب شم، بیرته لاړ شم خپل د فامیل په سر باندې. درې زامن مې ده، نهم سمت کې سبق وایي. نو دا غون رانه تللی ده. مدیریت بیخي نه لرم، زه حاکمیت نه لرم. موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو، حوزې 16 تقریبا 8 ساکیان دي. نو ولې دا عامر د حوزې نه پوهېږي، کارمند جنایي نه پوهېږي؟ حتما پوهېږي. نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو، نو دغه خلکو ته ما پیغام ده چې خدای ته وګوري. یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي، نو هغه ورځ ته فکر وکړي. څوک چې په دغه نشو باندې اوښتې ده که نه، یو وارې دې کور ته ننوځي، وګوري چې دوی څه حالات لري که نه.
دا ازادي راډیو محترم اوریدونکو، دا د خبرونې روسي شیبو تر اورسېدو او لجمنې سره سم د اونۍ ډراما خبرېدو ته چمتو ده. فرید یو پوډری ځوان دی چې له 10 کلونو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د 2 ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي. څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، 10 کاله وشو. له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرونی ویل پیسی راکا ما اور تویل چی نیل ارما پکار شو لرگی را پسی واقعیست اولا سی را تماد که
ما مورتا دقا خبر وکڑا دامی مورتا ویل چی دا لمده زل نده پروسا کالی هم لاس ورتا ماد کرده و
زما ټول سره زره د کور سامانونه خرڅ کړه ان دا چې زما پوډنه هم خرڅ کړه پاغه پیسې پوډر واخیسته
ورته ویلې به دی چې هو بد مرغه څه پیسې نه کوم کوم
وای هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا نو نو ته خپل پوېږي پلار چې دې څنګه سړای دی
خیر دی لوري مشاله هر څه به سم شي
پلار زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای مال دی بلا څخه خلاص کا عذر کوم خیر دی پلار مال دی بلا څخه خلاص کا
مشاله لوري دې شنه دې خلاص کوم نن دم دې لپاره ولا خلیو خدای ډیر سرتم بسړې دی دې چا خبره نه مني
انو چې دې چا خبره نه مني از په ام دې تناره کې به وسو زما پلار ام دې سده کنه تام دا غوړي
تبه غما وسلوري ته په نور په دې ور کې نسوځي لدې بلا نه خامہ خلاصو
نو څنګه به مخلاصه کی تا خو ول د فرید پلار ول مخ طلاق نه ورکو
لوري ټول کله خبر ده چې فرید پوډری او ته څومره تاریخ ژوند لري خدای دې طلاق حق کړی ده سبا ما کمی ته ځو اول ته طلاق دی اخلو
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو اته ته خو به خطر نه وي پلاره
نه لوري هیڅ خطر نشته ته بې غمه اوسه
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي فرید ډیر ظالم سړی دی یوه ورځ به مې مړه کړي
غم مه کوه لورې زه در سره یم سبا له خیره محکمې ته ځو قاضی صاحب اجازه ده
او راځی راځی دغلته په دې چوکۍ کېنه
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضی صاحب دی پوډری دی د هیڅ ګټې وټېم نه دی زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تا څخه به یې څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شویم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تږې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضی صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دادی تې وګوره دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ
وی ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضی صاحب ژبه یې را سره وهله ویل یې طلاق راکړه بس ما تمدد راغی او په لرګي مې وهله نو
قاضی صاحب دا ډېر ظالم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب تاسو وایئ
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې
قاضی صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږې یم بس زما هم زړه ورته تنګ شو قاضی صاحب که ته هم د ما عمره تنګ یې والله چې په ناسان سرې په لرګي ووهې
قاضی صاحب زه انسان یم دادی تا یې خپله خبرې واورېدې په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل نور زغم نه لرم زه ترېنه طلاق غواړم
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دې
هو قاضی صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن
باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.